خبرونو لنډیز دی ور بیا. متحد ایالاتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له هیئت سره په دوحه کې پلان شوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندی جالینا پورتر بیګا خبرلانو ته وویل چې متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه چاکونکي پړاو په سترګه ګوري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو پر وړاندې یوازنی ګواښ دی. د ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا درویشت میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت نن په کابل کې د بازګر میله او د کرنیزو محصولاتو شپږویشتم نندارتون پرانیست. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه نندارتون او میله به له نن څخه پیل او تر سې شنبه دوام کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سې شنبه وویل چې د آل دوره په نوم د ګازو ساحه چې په ایران، کویت او سعودي عربستان پورې تړاو لري، ایران یې هم د استخراج حق لري. کویت ویلي چې د دې ساحې د پراختیا لپاره یې له سعودي عربستان سره یو سند هم لاسلیک کړی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په خپل ټویټر کې ولیکل د دې ساحې ځینې برخې د ایران او کویت ترمنځ پرتې دي او ایران حق لري چې هلته استخراج وکړي. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي. له دې جملې د چارواکو په خبره څلور شپېته ماشومان په کیف او پنځوس نور ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا یو سلو نه نوي نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. او په پام کې دا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پولنډ د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولنډ کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان ونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
دغه ډونالډ بکس د معاینات مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب وایي چې د نشه یي موادو غوښتنې کمولو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ کار ته اړتیا ده.
د طالبانو د حکومت راتګ نه مخکې هم د یو فیصد نه کم خلکو ته بعضی خدمات عرضه کیدل.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لګې شوې دي.
دا شنډه نه وای، ډېر مشکلات سره زمخ کې کېنلم.
د سیف الله په نوم یو کس وایي چې کاکا مې اوس د نشول عمل ګډوډ غږیږي.
د دې معتادینو وروسته د سیوالات تور سره په کور کې نه ستای خپل اقتصادي وضعیت او کوم کورنۍ چې هغه نس چلوله.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول بدن مې درد کوي، ناس ناسته لرم، بدن می سسته، تو گوره ترسترگو می اوخ که رازی.
دکتر صاحب طولش پای پا ویسه تیره کنه، دیر پا تکلیف دی، خدای بکوی تا بکوی، غمی وخوره.
اوست خبرونی لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو وجهي صندوق جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا صندوق له بهرنیو مرستندویو ادارو سره په همغږۍ جوړیږي او دې ادارو ژمنه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له دې صندوق سره همکاري کوي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي نړیواله ټولنه حاضره ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مالیې وزارت یا مرکزي بانک له لارې مرسته وکړي، ځکه نو دوی دا وجهي صندوق جوړ کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې له لسو نورو وزارتونو په همکارۍ وجهي صندوق جوړ کړي. دا وجه صندوق به له نشي موارد سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې څخه مرستې راټولوي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موارد سره د مبارزې معنیت درفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې بهرنۍ مرستندوی ادارې به په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له دې صندوق سره مالي مرستې وکړي.
دغه ډونالډ بکس د معاینیت مواد مخدر د طرف څخه په پلان کې نیول شوی دی. تر اوسه پورې د لاسو وزارتونو سره په هماهنګۍ باندې دوه مجلسونه ترسره شوي. په پلان کې ده چې دغه ډونالډ بکس به د هغو خیریه ټولنو او اجتماعي او بین المللي خیریه ټولنو د غنیکي او د دغه ډونالډ بکس څخه به په بدیل معاشیت کې د حقینو سره کومک ترسره کړي.
د افغانستان د پخوانی حکومت په وخت کې له نشي موادو سره د مبارزې د قانون پر اساس د نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې 24 وزارتونه او دولتي ادارې شاملې وې او دې ټولو ادارو مکلفیت درلود چې په ګډه د نشي موادو سره مبارزه وکړي او د نشي موادو غوښتنه راکمه کړي. خو د طالبان حکومت تر اوسه پورې داسې یو کمیسیون نه دی جوړ کړی. د طالبانو د حکومت زراعت وزارت د وجه صندوق مشر فضل الرحیم سردار وایي د دې صندوق د جوړولو یو بل هدف دا دی چې د بهرنیو مرستندوی ادارو د بې ځایه لګښت مخه ونیول سي.
وعده تیار شته دی او ډونران هم شته، لیکن صرف د ټول لپاره دغه ډونر بکس مهم دی چې یو بې طرفه پلیټفارم وي تر څو ډونر په اسانۍ سره وکولی شي دلته پیسې راجمع کړي. مهم همدا دی چې ډونر بکس نه وي نو د نشي توکو په ضد باندې موږ فنډ نشو اخیستی، یعنی بانک مرکزي وزارت مالي ته راجذبولی نشو. یوازنۍ لاره همدغه ده چې ډونر بکس په تور به جذبو. او ډونران تیار شته، لکه ته ویل آینل دی، بانک جهاني هم موږ ته ویل چې موږ د نور ډونران څخه تاسو ته پیسې جذبو.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې لپاره وجهي صندوق جوړوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي دوی په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو مرستو پر پیل کولو له سره غور کوي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې ویلي که دوی په دې برخه کې خپلې مرستې بیا پیل کوي نو کېدای شي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو له لارې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د مرستو جلبولو لپاره وجهي صندوق جوړوي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 FM صفو باندې هم اوریدلای شئ. د معتادینو د درملنې په برخه کې ځینې مرستندوی هیوادونو او نادولتي ټولنو تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو مالی او تخنیکی مرستو پر بیا پیلولو بل سره غور وکړي. دې مرستندوی ټولنو او هیوادونو دا هم ویلي چې که مرستې کوي نو د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو په چوکاټ کې به یې کوي. په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې دې مرستو ته څومره اړتیا ده؟ که دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو لخوا کیږي، آیا فساد ته به لاره هواره نشي؟ په دې اړه مو د چتر په نوم له نشي موادو سره د مبارزې نادولتي ټولنو د مشر حاجي نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په اوسنیو شرایطو کې د دې مرستو بیا پیل کېدو ته څومره اړتیا ده؟
اړتیا خو ډیره زیاته ده، ځکه تقریبا په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوی او د هغې نه وروسته احتیاط نور هم زیات شوی. په همدې شکل احتیاط سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی، هر کال زیات شوی. دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي، ځکه چزوراتیا د تداوی مرکزونه پاتې وو چې اوس دریش پیت تقریبا بند شوی دی او دغه څه چې حکومت نور چلی هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. البته هغه مدنی ټولنو څوارلس مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دی، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دی، منابع کم دی، نور مشکلات هم زیات دی، لکه بانکونو سقوط او د پیسو وړل. هلته یو خو د پیسو نشتون دی، بلې هلته د پیسو وړل د نورې نړۍ نه افغانستان ته چې په دغه عرصه کې کار وکړي دا هم د مشکلاتو نه دی. نو مشکلات ډېر زیات دي.
د معتادینو د درملنې د برخې سره مرسته، البته مالی مرسته که د بهر نه کېږي، د کوم طریق نه که وشي دا ډېر مؤثریت درلودلی شي؟ آیا د طالبان د حکومت له طریقه که د انجوګانو د طریقه؟ ځکه داسې ویل کېږي چې وروسته له دې به که دا مرسته هم کېږي په دې برخه کې دا به د انجوګانو د طریقه مصرف کېږي. دې شفافیت نه تاسو څونه مطمئن یاستئ چې دا به شفاف مصرف شي او مؤثریت پرې څونه وي؟
د اوسنیو حالاتو ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، نو یوازینی هغه بدیل چې دی هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم موسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او موسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي، یعنی یوه لازمه هماهنګي باید موجود وي چې هغې هماهنګۍ له په برکت دوی وکولی شي چې مؤثر خدمات وړاندې کړي. نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسني حالات کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي د دې کارونو نه او د په دې ټولو دپاره یو شفاف میکانیزم هم موجود دی چې باید هر هغه اډیټ هم وشي او مؤسساتو کې هم دا نظر ټول مني چې هم حکومت د دې نه نظارت وکړي او هم د دوی هغه کارونه او پروژې د هغې ټولو مالی او د پروګرام اډیټ دواړه وشي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي تر څو چې حکومت په رسمیت پیژندل کیږي او نړیواله ټولنه یو تعامل ورسره کوي. خو حکومت کولی شي چې کار کوي د هغوی نه نظارت وکړي او یو ښه هماهنګي رامنځته کړي.
اجي صاحب، تازه طالبان ویلي دي چې دوی تر هغه د کوکنارو کښت نشي بندولی تر څو چې بدیل کښت معرفي نشي. نو په داسې یو حالت کې چې عرضه موجوده وي عملا، نو د معتادینو له برخې سره مالي او تخنیکي مرسته څونه کولی شي چې د احتیاط کچه راټیټه کړي تر څو چې د عرضې کچه راټیټه نشي او دې ته یو تعهد د دولت د خونه نه وي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت راکم شي. البته بعضې بدیلونه چې دی ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو هم نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسني چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کابل ښار کې یوازې یو شلټر یا لیلیا معتادینو ته خدمات وړاندې کوي او هغوی د نشې پرېښودلو ته چمتو کوي. د دې شلټر معتادین وایي چې له مالي ستونزو او مرستو له کمېدو سره سم بیا هم په دې شلټر کې شپېته معتادین اوسیږي او په بېلابېلو پړاوونو کې د نشې موادو د استعمال تر کمېدلو وروسته د درملنې لپاره د معتادینو روغتیایي مرکزونو ته معرفي کېږي. معتادین د شلټرونو فعالیتونه نشهیي موادو ته د هغوی د لاسرسي کمولو او درملنې ته د هغوی چمتو کولو په برخه کې مهم بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالله په نږدې څلورو کلو کې درې ځله نشه پرېښي ده، خو دا چې په کابل ښار کې نشهیي مواد اسانه په لاس ورځي او د نشهیي موادو پلورونکی هم نشو ته هڅوي، دا یې څلورم ځل دی چې معتاد کېږي. عبدالله وازم الدین چې له دریو میاشتو راهیسې په کابل ښار کې د معتادینو په شلټر کې اوسیږي وایي دا شلټر د دې سبب شوی چې له یوې خوا له سړې هواو په ټولنه کې د خلکو له ځورولو خوندي شي او له بلې خوا د نشې پرېښودلو ته چمتو شي.
دا شنډه کنه وای ډیر مشکلات سره زمخ کې کینل ما په دا کار کې مزه وګرځو نه قواغه منګه په امارات اسلامي زوري یو کی ما غو تاسو غلې اسه په حالت سه ولا کوم تر اوسه یا غلا مې کړی
ایجا ډاکټرو یا مور
مې دلته ډاکټران شته او موږ ته د سیګریټو او چرسو د زیانونو په اړه معلومات راکوي. موږ د دوی په لارښوونه عمل کوو او هغه مواد چې موږ سره شته هغه ایسته اچو. دلته موږ ته ډوډۍ او هر شی چې اړتیا ورته ولرو راکول کیږي. که دا شلټر نه وای موږ د باندې خلکو زورولو.
شلټر د معتادینو د استوګنې هغه ځای دی چې معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د نشهیي موادو د زیانونو او په څو پړاوونو کې د دې موادو د پرېښودلو په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. دا شلټر چې د کابل ښار په یوه څنډه کې جوړ شوی چارواکو یا ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له کمېدو سره سم د دوی مالي او تخنیکي امکانات هم لږ شوي دي. د نجات مرکز د صحاوي پروګرام مسول محمد امان روفي وایي دوی هڅه کوي چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې سره نشهیي موادو ته د معتادینو لاسرسی کم کړي او د سورنجونو د ویشلو له لارې په بې سرپناه معتادینو کې د ساري ناروغیو مخه ونیسي.
تغییر سلوک ترک
موږ معتادینو ته د چلند بدلون او نشې پرېښودلو په اړه پوهاوی او ځانګړي مشورې ورکوو. ځینې معتادین چې ستونزې لویوي د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام لرو او نورو روغتیایي مرکزونو ته یې وړو. مثلا موږ د ابن سینا ضربستریز مرکز لرو او په جنګله کې له دوی سره کار کېږي. د نشې پرېښودلو لپاره 15 ورځې بستري کېږي.
د 1399 شمسي کال په وروستیو کې په کابل ښار او د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو لپاره څو شلټرونه جوړ شوي وو، خو د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو د کمېدلو او وروسته د بندېدلو له امله ډیری شلټرونه وتړل شول.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو لیلیې هم لږې شوي دي.
آیا پوهیدلاست چې ورزش انسان نه شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ګلجان په نوم د یو ورزشکار خبرې واورو.
زما خو فعلاً سوال اسکاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې او اته کاله کړی او سوال اسکاله مثلا ټوټل ورزش زما ډېر شته کې شوی دی، باډي بلډر ډېر شته کې. بیا دلته پیشنهاد د مسابقې راته وشو، بیا دلته مسابقې مات و مسابقې دلته وکړلې. 2019 کې م آسیا قهرمان هم شوم او په 2014 کې نو دویم قهرمان هم د کابل. نشې خو مې ډېر دوستانو نشې کړي دي، ورسره ناشوی ما یو نشه مې نه ده کړي، خالی ورزش شوقي وم. خو ورزش د څه ورزش ته چې هر عمل وسي ورزش مخه نیسي. خو یعنی ډېر دوستانو راته ویل چې یو دودو که یا دوه دوده وکړه دا څه ورزش ته څه ضرر نه رسي. خو موږ ته معلومو، موږ استادانو موږ ته معلومو په دې چې که سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زموږ ورزش هېڅ مخکې وړی نه شي. نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزوری دی، هغه دغه زموږ ورزش مخکې نشي وړی. چې ډېر کوشش وکړي یو ورځې دوه ورځې چې موږ هغه خپل کوشش ورسره وکړو درن یو هفته پس بېرته ځان دغه کوي، هغه بیا هماغه خپل نشه یي دغې ته مخکې وړی چې هغه کمزور دی. او بل دویم چې دی هغه چې دغه ورزش ته مخه کوي هغه دومره توانۍ نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. او دریم په دې حساب باندې چې دا قوت غواړي دا خوراک غواړي چې ته دا خوراک نه اوسي هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې اوسي. ورزش په دې د نشو مخه نیسي چې یو انسان ورزش ته توجه ورکړي هغه ورزش مخکې اوسي. کلب ته چې څوک مثلا راځي نو دس درته یم چې دا یو خوشحالي ورکي د خوشحالۍ احساس کوي چې باید دغه ورزش باید زه مخکې ویسم.
ایا په هیدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وار دی. د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ سیف الله د خپل کاکا کیسه کوي چې په شل کلنۍ کې موتاد شوی دی. سیف الله وایي چې کاکا مې تر نشو مخکې له موږ سره ډیر مینهناک چلند کاوه، خو کله چې موتاد شو نو د خپل ځان په ویر اخته شو او اوس ډیر بدخویه شوی دی. دا چې د سیف الله کاکا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به یې د وراره له خولې واورو.
زما د پلار مشر ورور زما کاکا په شل کلنۍ کې په مواد مخدر یا نشه یي توکو باندې اخته شو. علت یې دا و چې دی به له داسې ځوانانو سره کېناستی چې هغه ځوانان د کېناستلو نه دي، داسې ملګري ځان ته پیدا کړي چې هغه د ډیرې او د مجلس او د کېناستلو خلک نه ول. نو له هغه سره کېناستل د هغه له کېناستلو به سره په نشه یي توکو باندې اخته شو. لومړی پیل یې له مثلا نسوارو پیل کړل، له هغه نه وروسته سګرېټ شو، سګرېټ نه وروسته پسې چارج شول، همداسې پورته سلسله مراتبو ته لاړل. ډېر با استعداده تکړه ځوان وو، موږ ته یې تل مینه راکوله کله چې محتاط نه وو، نو موږ ته به یې مینه راکوله او تل به یې موږ نازولو او د مکتب خرچې به مو خپل همدا کاکا راکول. یعنی ډېر یو باشفقته مهربانه وو. له دې محتادینه وروسته داسې یو حالات ته ورسېده چې په کور کې نهسته، خپل اقتصادي وضعیت او هغه کوم کورنۍ چې د هغه نه شي چلولی، د ده ټول د اقتصاد او د څوک چې مثلا د ده کور چلوي هغه زموږ پلار او زموږ نوره کاکان دي چې چلوي کور کې. مونږ چې کله مثلا سره مخامخ شو که چېرته د خپل هغه چرس وهلي وي یا سګرېټ وهلي وي دی په نورمال وي، موږ سره به ډېر په خوشحالي طبیعت او په خوشحاله په ورین طبیعت به موږ سره خبرې کوي. خو که چېرته دا نه وي رسېدلی ناحق او له داسې شیان وایي چې هغه د مجلس څخه ډېر لرې خبرې وي هغه خبرې کوي. حتی دا چې کله ناکله ماښام راوځي او خپل سګرېټ کاروي د موږ شاوخوا همسایګان دي هغه لا ترینه پازاب وي، ځکه داسې یو کله چې مثلا خپل مواد یا مخدره مواد استفاده کوي دغه بوی څخه همسایګان له پازابیږي. او پاته دا دی چې ورته ماشومان لري، ښځم لري، دا ټول مثلا په تکلیف کې دي. یعنی په اتاق ته چې کله ورځي د چرسو بوی ځي، حتی تر دغه سې ټایمه پورې رسېدلی وایي چې دغه ښځه په مواد مخدرو باندې مطالعدله. یعنی په دې وجه چې ده به کله دود راویسته هغه به ښځې یا ماشومان کش کولو، هلته به ناست وله کوم کسان چې سره ناست ول، بیا چې کله موږ ډاکټر ته بوتله وایي دا د دغه له وجوده کله چې دوی مثلا دا دود اوس فعلا مثلا کش نه کړي دوی به په سر درد وي یا به دا مثلا دغه ناروغي باندې اخته وي. یعنی د له وجه د ده ماشومان، د ده ښځې او د ده مثلا موږ نور وګړي هم په دې مرض باندې اخته شوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پوډری سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په پوډرو محتاط شو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
دی که ساقی خانه هر خواهد پوداریان ناز دی اولا که دو بخاره نلونه تر خلیش ندودو نوزی
ایورا را داته چه که بی؟
مامی چه می کنی؟ چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دی پودار چه کولو جای دی؟ زستاز للاس مطالع نشم کولی
نزده که خبر کار کن تازر خومی غراز نده کنی
تو گوره دلتا خلق دی تفریه و مطالعه لپاره رازی ستاسی للاسه نچوک پر چوکویه که ناستایشی او نه ده گلانو پا خواکه
والی نه پارکونه چمانونه و گلان ایواز استاسو دی
پارکونه زموگ او ستاسی طولو دی خود داسی کارونو لپاره ندی
والی مکن خلق وجلی
دا چه تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلق وجل دی
موقعی ده جا پخلگی نور پوکو که مطاد شی
تا ده هوا تا او گوره سره استاسه ده دودون و للاسه یواشه با هم نشی که ناسته لی زره تنگی گی
وانا خلال زم آگوره و کمیشا و خوان دیوالانو تا سکه بیا بند تی او نبونی کتابونه و پاکی شامی
گوره و روره یوازه زن نیم تا ده پاک تر آغل و کسانو تا او گوره اکثر و اخپل و پزو تا دسمالونه نیولی دی چه استاسه ده نشو بویونه ور نشی
زنده زمون بنه جنگی تیجا موا
چه اسی هم سبا رفصدی ده کور ده زن چه نه حقل دینش اینو سر زن پا جنجال اخته کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازای رازای مهربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
و علیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو ماینات مو وکړل
وو مو کړل
ته راکړه
زایا ماینات ورک
ها داده ڈاکٹر صاحب
دا خو ماینات شو خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چل پانتون برخصتی را غلی ما طول بدن می درد کوی نس ناسته لرم بدن می سسته تو گوره ترسترگو می اوخ کی رازی
ڈاکٹر صاحب طول شپای پویشه تیرکنه دیر پا تکلیف دی خدای بکوی تو بکوی غمی وخوره
حالا که کومنشه خوبه نکوی
نه ڈاکٹر صاحب زمازوی نشه نکوی
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا په ټول عمر کې می سیګریټ هم خلیته نه دی وروړی
د پوهنتون د لیلې په تاخ څخه به نشه نه وي در سره
نه ڈاکٹر صاحب زما د کوټی محصلین یو هم نشه نه کوي
عجیبه ده په دې معایناتو کې ستا ټول نخې نخانه دی پوډری دی
چې پوډری خدای فضل وکړ
ڈاکٹر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم لابراتوار والا به اشتباه کړی وي
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ډاکټر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه مې تنګ وي بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوښکې کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوه شوم په هغه پارک کې معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم
څه شی
د هیروینو معتاد
هو خورې د هیروینو معتاد
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شوی
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي
ولنه کته وغواړې علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکوس
خوره ورختا کیګه ما علاج کیږي د متادینو د شفاخانه پته می په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانه ته ورشه او هلته د زوی بسترې کا
وای خدایا ما خو زه په تعلیم پوسه استولې وو خو هغه پوډرې سو خدای دې زمر له وطن ته نشي مواد ورکی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو.